السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال و، ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول.
کرایي کور کې ژوند کوو او تاسو کوم امکانات نه لرو. هوا ساړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده.
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانۍ له وړې مناظرې ته ځانګړې ده چې په تعلیم باندې سرخیږي.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو لایح خو فکر کوم تر اوسه به نه جوړ شوی. تاسو ته معلومه وي تاسو دې لیږه جلا خبره ده.
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي. لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و، هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لا غوي څخه پلټنې روانې دي.
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ بخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپریدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوی. تیر چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یو لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لخرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې دغه یو د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل واشنگتن د ایران د دغه توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېښنی ولاړوي اندېښمن ده. د غیب خبره د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ل پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 380 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلې. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلانو ټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپل جلسه به تر سره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر برابرۍ لیرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین لواک لري شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړ کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوې پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 329 وکیلانو لړلې باید تر ټولو د زیات عمر لرونکو د لومړی جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره ډیر شرزي وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پی کې پکې ثبت شوی، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کورونا وبا کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوې. څېړنې ښیي چې د کورونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کورونا وایروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM د 2023 کال د افغانانو لپاره لکړاوه ډک کال بلل دی. نن د دسمبر 1 د 2023 کال وروسته ورځ ده. IOM ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان لخپل مینو بې ځای شول او نږدې 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویل بې ځای شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2023 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,850,000,000 بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته له هغه چې د اگست په 15مه نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. کڅه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زما لالی بشیریم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه سینه ده، تاسو ګلجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د ژمي رخصتیانې دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیت پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کومو ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله ستونزې به هم هواریږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هیواد کې یو لوی تحول راغی، طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هیواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو. په په هغو ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجه تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینو نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. دا څنګه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي دنجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې د دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې صحیح دي، په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلې دي د شپږم ستر دولس د وام ستر دولسم سنف پر دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وام ستر دولسم تر سنف تر انجن پر فقط ګولې محدود دي. دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده دا خبر؟ دا د اول ستر شپږم سنف چې کوم انجن دي دا غو په درس کې ولې مشکل نه جوړي؟ فقط د وام ستر دولسم سنف په دا مکتبونه باندې دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ور سره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسی مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بند او دغه ور سره چې دا اوس باندې باید په ګرم سیرو لاکو کې نشي باندې نو ولي باندې زما په دا سر نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه او انقلاب فقط پراغ شوز باندې ولي دي چې یا پراغ انجونو ولي دي چې د دیالس کال سبا تر اتلس کال نه پری دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د شوز پر سر ولي راځي.
نیم سب لکه تاسو چې ول پيوش مير ولایتونو کې انجونی اوس هم شونځوي تدزي او پښتنه جان هم د خبرې ته اشاره وکړه. آیا د دینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوه ولایتونو طالبانو خپل جلالایه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د شونځوي د لپاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه باندې جوړه شوې، که تاسو معلومه وي تاسو دې لیبي هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوړان لري، ان شاء الله موږ امیدوار یو چې شونځي حوال شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو افغانان یو، مسلمانان یو، خپل ټولنې پیژنو، قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او د رسم رواج لري. زه فکر کوم دا څوک ستر کې نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هواد مشرقي ولایتونو دا په دې باندې ټول توازی حاله. نو که دیکھیں پتہ کے لیے چھپٹا والا چیز مغ تاس پہ بولے سنو کہ ضلع ضلع محلی نسل رواجوں نے دی چاہا پیاؤ پیاؤ نے رست ہمارا والا مشکل دی او دوه هم دا چې په دې مادي موټر تصویر هم د شریعت لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان کغه کالک وی او کنجلی وی نو هغه د شه د کم عمر را مثال د څوار لسونه مخکې عمر یو حالت وی او دغه نور څه بل حالت وی د پزنګي ډول باندې شته چې هغه تاسو خپل په دې باندې کوهيږي یز په ټول کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیول سره موږ شو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېګو یا د ولسونو سره په صلاح وروي د رسم رواج یا طبعا شایس په سره په ټکر کې نه وي. نو دغه مقابل کې ودل دا یو ستونزه ده.
نیم صاحب ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو نه غواړي؟
نه، دغه ستاسو تعبیر دی، ستاسو الفاظ ته به دغه څه فکر کولای شي. نو هغه باندې زیاته خبره ده، حکومت چې متصوله اصلا شریعت باندې سره باید پوښتنه شریعت چی شته وایي. نو په یو تاسو په شریعت پوهیږي کنه؟ پوهیږي دا خبره کوي چې ځکه شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم او رواجونه د شریعت کې خپل ارزښت لري او غته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې انجینیر شونځي ته لاړ شي.
دا ستاسو برداشت دی، ما خو دغه
فوز دی. نو تاسو هدف څه شته د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال اوس د تاسو ګوري دا خزي په کوم شکل چې بازار ته راوځي هیڅ کوم مشکل نشته. خو دا په کلو مثال باندو کې په دغه شکل باندې الته کېدای شي د تپدې نه پوهیږي. تخته مودل دا شان
خلکو
وضاحت ضرورت وضاحت سره درکړی شي. شي.
مننه. پښتنه جانې، تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندار کې سیدی کندار تر کابل پر جلا دی، زموږ خلک زیات پردا کوي، موږ زیات پر د کلتور او عنعنات مو بيخي جلا دی د کابل څخه. یو خبره ده، د اتلس مکاتب چې د کندار په شهر کې او داغه ورسره د محلي سنفونه چې په پرا ولایت کې دي ورسره په دالوی کندار کې دي، داغه د انجینې د دې سمخ کې نتللې دا ولا خبره ده. دویم په هغه کلتور او عنعنات ورسره دغه انجینې دغه مکاتب ته تللې او مور پلار داسې بیرېدل چې طالبان د شونځي سپځي. اوس هغه خبره نشته، نو څه خبره، څه مشکل دی؟ او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځه او انجین و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي، نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته، مګم انجینو ته نه سه. دا یو ډېره جلا خبر ده. عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي، باید داسې نه ول چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي، خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه ورشي ته ازادي، که څه هم بالغ سو. نو موږ باید هغه ته وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو. ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو، اره ښځې کوي، خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو. چون ختیجه خپل کار کوي، نن په افغانستان وښي څه د کار اجازه نشته. د هغه ورسره بیبي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي، نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته. ورسره کده لوی کندهار خبره موږ وکو، لوی کندهار کې انجونې مکاتبو ته تللې، وزر انجونې په مکاتبو کې ولې د نهمسه تر دولسم سنف پورې چې ما کار ورسره کړی. نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلی چې کومه ناسته ده، هغه د دا وجه ناسته ده چې د کندهار خلک نه غواړي یا د کندهار ولس نه غواړي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړې سي. او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي؟ چې د ځانته د یو وطن مشر وایې، یو رهبر وایې، نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاصې، دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي. نو دا بیا څه رقم دی؟ دا طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني.
نعیم صاحب، آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني؟
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي، څوک سترګې نه شي په باندې پټولی. البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي. دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې د ښځو ته د تعلیم اجازه نشته. زه نه پوهېږم ولې موږ په هغو واقعیتونو سترګې پټوو. همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې د ایسو ته ځي، دغه نجونې نه دي، که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي، ولې چې یو ځای کې یو پرمختګ شوی دی، یو مثبت کار شوی دی، موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو، هغه نیم خالي ته ګورو، نیم ډک چې دغه ته نه ګورو؟ مشکل زموږ تاسو په هېواد کې راغلی، دغه مشکل یو څه حل شوی دی، نور به هم حل شي.
نعیم صاحب، ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي، او دغه ټول د خپل هېواد د هر سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دي، مثال کوم ځای کې چې مشکلات لږ دي، هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوی دی، پاتې سیمو کې به هم حل شي. دا خبره د زور خبره وشوه، دا خبره په هیڅ صورت نشي کېدلی. لا ته په غرض کې فکر کوم دا به نه وي چې د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای راخته کړي د کور نه راوباسه چې راشه لته یا کار وکړه یا راشه تعلیم وکړه.
نعیم صاحب، خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید زموږ ښوونځي خلاص سي. موږ چې ورسره خبرې کوو، هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي. نارینه هره ورځ راوځي، لاریونونه کوي، خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي، هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي.
خبره د زور وشوله چې ولې په زور نه راځي، د زور نه لري مثال، یا زور نه چلیږي. ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شی نشئ تحمیلولی. حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا لمونځ دی، مثال چې هغه فرض دی په نرو په کله باندې، مثال دغسې نور دي، په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به ته کوشش کوي چې هغوی د خلکو موضوعاتو باندې پوه شي، سر یې خلاص شي، او په خپله رضا باندې یو کار وکولی شي. په زور باندې خبره د دغسې وه. دا نورې خبرې چې کوم وشولې هغه خو جلاغه ده، او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري. د هغوی ارزښتونو د ژوند، دغه اجتماعي ژوند، ټولنیز ژوند چې دی، هغه فرق سره لري. نو دغه شیانو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو، انشاءالله دا څه پرمختګ شوی دی ته په ښه نظر باندې وګورو.
پښتنه جانې، طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یو لایحه جوړ کړي، نو د لایحه کار ستاسو په نظر ښه خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ زما سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایتو کې چې کوم مکاتب خلاص دي، هغه ته مشکل نشته؟ هغه انجینر تر خپل مکاتب پورې ځي، مګر د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شیزی داده سپا خلاف ندی چی د غرب را پر اخپل وطن پریش دی اخپل وطن سر اغا خبری را اغا تکی را مخته که چی منفی دی مگم دادی چی دولس ولایتو که انجونی دی پا دا نور ولایتو که انجونی ندی باید مو دا اخت مجبو گر ار سره دا یو خبر دا باید مجبو گر نون یو سال دویم ورز دا چی انجونی پر کورونا سی دی اما الکان مکاتب تا زی دا خبر تر طول مهمه دا اخت ولی مش نگور تر طول مهمه دا خبر دا سی دا یو وطن که یو انقلاب رالی خلق رهبران جلاس و فرقی وکری اگه یو جلا کسا داگه سیاسی ارخ دی مگم پا ورز که یو انجلی چی مکتب تزی یو شز چی کار تزی اگه باید نو داریش او باید پا زیادا باید پا دا نو داریش چون افغانستان داسی غیر شرعی کار پا دا شلو کال کم ندی کردی داگه مکاتب داسی غیر شرعی نو چی مجو وای اوکی داگه زایون خراب ولی یا دادا دا وج مج بند کردی یا وجه را کری یا خلاص که دا فقط دا افغان مرمون غشتانه دا
نوستاسی هدف داگه دی چنجونو پخواه هم حجاب کوا و او سیم کبی
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي لوړ به بغرا کول زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړیږي څه لایحه غواړي ما ودا ته سره خلاص دا دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستا صحیح نه په دا دولس کې خلاص ډیره ښه خبره ده هیڅ مشکل نه ستا مګم دغه نور کې ولې نه خلاص دا تر ټولو مهمه ده او ولې دا فقط د الکون مکاتب او د انجن مکاتب لپاره د الکون مکاتب لپاره ولې نه
نیم سه په تاسو او غواړی چې د پښتون جانې و دې خبرې ته جواب ورکړي
او زه به فکر کوم دا ته د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزوري شي څنګه شي موږ د لای خبره چې کله کوي یا ترتیب هغه به ټول پاره وی دا نه د شي مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لای هوی دی بلک ځینو کسان لپاره بل لري البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی دا یو ټکی دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختک شوی دی تبه پرمختګ په نظر وګورو دا یو ښه ګام وبولو خو نور کین چې کوم پاتې دغه به هم دوهم دا چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي څه وخت
پرانستل سي
شوونځي
پاته شوونځي به څه وخت پرانستل سي
دا خبره دوزه پورا کړم زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې تاسو وګورئ هم دا اوس موږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي هغه مزدوري کوي کراچۍ کې شوی په سرکونه باندې کار کوي دیړی کوي تعلیم نه پاتې دي ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي متاسفانه په نور هوا ګوانډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي تعلیم نه پاتې او د تعلیم خبره کومه کوي باید ټول د پوره کړه که نارینه دي که خزینه دي د ټول د پرې یو قسمه کوله څنګه کوي چې صرف موږ یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو نور به هغه ناریلا چکم دغه ته د انسان سره به خاصن ګورو نه
دا تاسو خوشونځي ته جنو پر مختړل دی وازه دالکان پر مخ نه دی تړل
د تر د متاسو ویل چې موږ تر د هغه تر شوی وو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومی شکل باندې چې پیغام ټولګي پورې ټول هوا کې خلاص شو د غنور سره په نورو ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مخکیم کوله چې قرار کړه خلاصې کې چانه باندې لا هغه مول د چې په مختلفو ولایتونو کې خلاص شو پاتې سونه به هم حواله شي بیا هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو زغم ولرو ان شاء الله ټول کارونه په یو په یو نه کیږي لو د لو هوا د نه چې کوم د نړۍ پر کوم پر مختګونه چې کړی کوم ځای چې دوی رسېږي د په یو ورځ ورځ کې نه دی رسېږي په یو کال دوه کال کې نه دی رسېږي په لاسو کال نه شو
په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو ځخه مخکې لا روان وي کارونه تنجونې خو مکتبونو ته روان وي
متصور چې دا سیستم روان دی البته یو څه مشکلات پکې شته دي د کار خبره تاسو ته یم نووس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي په سیاحت بخش کې کار نه کوي
دا هغه بخشونه نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت و شوه د تپکشي اړتیاوي نه
پام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري تاسو غربي مرتضنه هم چي دی وګ يم چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشي ورته آماده کړی یو شي چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي
پښتنه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې و شوه د تارتیا ست په نورو کې ورته نسته تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شوه د تارتیا نسته
ما تر ټولو اول سوال لدی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم مش نه غواړي چې موږ د غرب رقم سنو بیا د غرب مثالونه ولې کاو دا تر ټولو مهمه ده غربي ټولنه موږ نه یي نمر د غربيان رقمي نمر د غوړه کم ژوند کړی دي دا اوس 200 کال کې چې راغلي دي رامنځته سي ویلو دا ژوندونه دا رقم جوړي موږ د پخواسه دا غره کم یو دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده او سره مشونځي وشان چې دا د وسنه دي جوړ سوی یا که اوس هم څورتای فارمل ایجوکیشن جوړتول کیږي لیسې هغه اوس شروع سوی په افغانستان کې مګم دغه سمخکم پارک کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجنونو ول هم بالکان ول نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سوی یا شل کال کې شروع سوی ده موږ د په خاصه درسونه ویل دي حتی زما نه درسونه ویل دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلاتو اخته دي دا تر ټولو مهمه ده دریم تر ټولو مهمه خبر ده نن که شونځي بندي که خلاصي باید نن پورا افغانستان کې شونځي خلاصي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او کڅه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولي په لیر پروتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص ده تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه د لوی کندهار پر دا خبره ده چې د لوی کندهار یا پاره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي که څه هم تاسو وایئ چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاص شي دونه راته ووایاست څه وخت خلاص شي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر مولا هبت الله د ټولبخنی فرمان ته ژمن دي ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې لشپاړو زر و سو ډیرو ښځو ته روغتیایي بستي ورکړي دي په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په نهمه باندې پرانیستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سور کړل او څه تر لا سکړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وي ل کابل پلاسمینه دوهې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازي سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15مه د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په دې زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلورته بیکاری او لوږه زیات شوه ده ملګرو ملتو په یوه نوی راپور کې څرګنده کړی ده چې پر روان ژمی کې شاید 30 میلیون افغانان ونه توانی شي چې خوړه ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر اوسه نه دی توانیدلې چې په مناسب ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا درې لک امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوی د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنه شوې ده د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي رډو تر روانه اونۍ وویل چې شاوخوا ل 15000 تولیدي فابریکو څخه شل فیصد د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي لوجي ل فعالیت پات شي چې لدی سره کارګر هم بیکاره شي دي بل ورته روانونه په یو راپور کې وویل شو چې شاوخوا وزره پروژې په ټپه درېدلې دي چې لدی سره هم بیکاری زیات شوه ده ل ډیپلوماټیک اړخ د طالبانو لره تک سره ل نړۍ سره رابطه قطع شوه ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه ترلاسه کړي دي دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلی شینکی کډوخیل د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو. اغلی کډوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لنډو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه له لاسه ورکړي
دي؟ یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوی پټلونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګړو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو راتګ بیرته او ځواکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي، اما دلته به څه نظام بدل شولو. او په دې نظام کې وزدې چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خو تلل شو، برخلاف هغه چې موږ درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا ولګ او بیکاري او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګرېوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څرنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال فوج سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورته مړې ډوډې ولا، هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوې شروع نوې کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل چې افغانستان یو ده په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلود. ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په څپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه. وروسته چې بیا راشو د فشارده دویم چې راشو اګست میاشته، اګست میاشتې د تحولات چې راغله نلته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه ترلاسه؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړي کمی چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوي وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه وردو چې شل کاله ورباندې سرمایه گذاري شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو حده د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج کړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2020 کال کې د افغانستان ازادي وګټله. ازادي هدف دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه.
مننه. اغلی کډوخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې نړیوالو سره د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتر شي، بیرته به د خمرسي چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی دی د بل افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي. څنګه تاسو څومره ورته خوشبينه یاست چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي؟
امیدوارم چې د غرابت بهتر شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي. دغه تعامل د پاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکه پلاس کې ده، یو نړیوالو سره پتیرو دوه کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې ګټې پڅی کړي او د افغانستان ګټې پڅی کړي.
فکر کوم چې دا د دریسل وکړنه چې پاتې موږ افغانان لرو کاغه په یو وخت مجاهدین هم چې وګړي جنگ سو او سیاست نه وز د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وز د افغانستان لپاره روسل جنگ هیڅ شی پلان کړی نو د مغل لپاره موږ بدترین د بدترین جنگونو او جنایتونو شاهد په افغانستان کې وو. و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ زکړی او ابدا نه زکړی چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کړي. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي او د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي.
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خبرونه کې راسره ملګری شو. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ، وروسته به بیا د کال لاس راوړنې او للاستلل لتاسره وڅېړو.
یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته مکو چې د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي دا سمه نه ده. دا تمزه ډیر خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتان ویل او شل کال کې نو توان دي کار وکي او موږ په څو میاشتو کې توان کوي. برنامه او پلانونه ستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دي. امریکایان سره د موافقې توافقنامې په لاسلیک کولو سره څرګنده شوه. همدارنګه په نظامی برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه څو له منځه ځي، هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته، پلان گذاری ته ضرورت ته، موږ اوس پغو باندې پخت یو.
دلته ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدون کې تل شریکوي. مثلا ډیر وړشان وړګامونه طالبان نه دنجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوونه یو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ځای کیږي او د خو ډیر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډیر ټینګار کوي. حتی د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو شوزو له خاطر ځانګړي سلاکار وټاکله. په دې شرایطو کې ولی طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړي؟ زمينه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 15-15 تراویه فیصد حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم
نه ډېر نه تاسو ډېر لږ څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په امجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په غوږ کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی. او تعلیم په مخ کې خان سو دا خان نو د کورونای مسایل له وجه تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، له مشکلاتو سره مخ سو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کیږي. موږ ورته متحد یو.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي و چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو نور مکتبونه نشته؟
نه، دغه نه خیم چې د کورونا له عمله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، دغه اخلال هم راغی. دا کوشش کوو چې بیرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، د خطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولینې ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي. خدا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانې د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت دومره خوندي وي. تاسو ما وخت راکې، مهرباني.
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راځي کار د وظیفه لري غږیدل سي ما ته وخت راکې،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې څه لیک کار دی پروسه وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي، کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره لدې سي کسان به پکې ډیر ولې تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو یا په پوهنتونونو کې سي هغه تر ډیر پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده؟
نړیوالې تړي یعنی د نړۍ په حساب
موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي، په ګڼو هېوادونو کې مظالم روان دي، موږ ولې دغه په حقوق کې مداخله نه کوو؟ دوی کوي
زورور اوبه په بره خېشي،
موږ زور نه ده منلی، دا شل کاله موږ زورور ولیدل، څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه، هغه ملت چې ګڼو هېوادونو او ناټو ما تکړه هغه زورور دی؟ که دوی
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو په خپل هم ګټه ده، یعنی یو کال
مختبه د خپل کار لپاره موږ کوشش کوو، دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او حاڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده، دواړه وزارتونه د معرفت او د عالی تحصیلات وظیفه ورکړي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړو، اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن سو، زه مې راغې رخصتیم پیرا
نه په قندارو هلمند خو وسته تعلیم وخت
او بلې هلته جنگ کو زپلی سیمې وي، هلته ستونزې ډېرې دي، آسان نه
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شوی، هلته بند
دغه ستونزه مسته. ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه پورې تړلې، مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولی د لیلیو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سوری غوړولی، خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده، موږ دې ته تعهد کوو، تاسې باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب، د شینکی کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي، دا خبره هم مهمه ده. اخلي کړوخیل په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډ تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم، کدی کورونا ستونزې خو په ټول ولایت کې یو شان تبي، کې اقتصادي ستونزې ولا مشن جون د افغانستان د دقیق قیمت ورکي، دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض علني د دینجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان په دې باندې پوسی کې تاسو وجل کې با سواد کې یو کورنۍ با سواد کې ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده، او دا یو لوی جفا ده چې افغانستان سره روانه ده، او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري د زده کړې اتا انتخابي نه ده. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټو پیژني، او د جنو تعلیم یو بنیادی او اساسي لار ده د افغانستان د پرمختګ ته.
مننه اخلي کړم،
باید باید جدي فکر وکړي.
مجاهد صاحب په لاندو کتا سو په یو دوه درو کې دا وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه تر لاسه کړی دي او څه له لاسه ورکړي؟
بلې، تیر چان لاسته سوي دي، د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډیر مهم کار ده، او افغانستان دا څه تر لاسه کړی. یو دوم، جګړه سي شل کال او د څلوېښت کال او د څلوېښت کال روانو په دې ملک کې هر ورځ لمونه قرباني غوښته واخیسته، دغه مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده، ډیر ستره قرباني ده او دا ډیر ستره لسراولنه ده. دریم، داسې دی یو ډیر لوی فساد چې نهادي نه سوی وستان فساد ته، چا فساد په سترګ نه کتل، بدم نه ورته کاریده، په دې هیواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړو، دغه په فساد مخه ونیول څه، بل دی لوی غصب مخه ونیول څه، دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل، موږ اوس غو مخصوبه مځکه بیرته ګرځو، او ورسره یو حکومت رامنځته شو چې هغه ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به بیرته د ملت په ترد لګي، چورو غلا او خارج هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کیږي، حل لارې روانې دي، انشاءالله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړي وي.
اصولي صاحب، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم، رښتیا هم د جنگ سالاران نو ګلم ټول شپ افغانستان کې هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله، به غصب مخه خدای دی وکړي چې فعلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لوی لاسته راوړنه وي، او دغه مسله د افغانانو لپاره خزیره ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځ لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پیچلې ده، دغه یو مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 20 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوې وه هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي، ځکه اوس په راستې حکومت کې اسلامي عمارت دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا 20 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو.
مجاهد صاحب په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 20 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره روابط دومره ښه کړي چې دا پیسې ترلاسه کړي؟
اول خدا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوي، بانکونو ستونزې پیدا شوي، څه بندیزونه شول او دغه مرستې چې کېدی دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي، خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزن، دا هغه مرستې مې چې خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف پوره کاوه، دا هغه مرستې مې چې خلکو په زور او تکلیف او زندانی کول او شکنجو باندې مصرفې دي. ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه گذاري وي، دې ته ان شاء الله موږ زمينه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره بحث باندې بوخت لوی لوی پروژې شروع شوه افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکو پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړې سو او په شروع شي د اقتصادي ستونزې تر ډیره پورې حل کول.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرزند د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه دی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسم روان دي، موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي، ان شاء الله دته نږدې شي غن هیوادونه باندې قریب دا د اقرار کوي چې اسلامي امارت په رسمیت ومني. او بل دا د دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستې ده. د ترکمنګاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې ده د افغانستان، او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. در از د چین د مساینک پروژه کوم غوښته د توافق ته ورسیګو وسره یو پتلې امراضی دی خاطیاهن چینه تر لوګره پوری وسره وای میدانم جوړیږي وسره د برق پروژه په میانه کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته بیر د سیاسي مسایل پوری وتړي. در از ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پر مختاجستان ته وصل کړي، د دې مصرف ایران ور کوي د ژمنه کړي د سیاسي مسایل نه دي پوری تړلې. د ازبکستان یو پتلې روان د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي، ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسته د مغلغه عوایدونه، خو اوس وس د پاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه اوس موږ بحث پکو. د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي، هغه دواړه ستا. او نورم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي، د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې، د معدنونو په برخه کې، د تیلو د سبب په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل به خي ضرورت دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت رسمیت نه پیژندل.
لته انکار نشي کېدای
په دې برخه کې تاسو هیلمن
یاست؟ لته انکار نشي کېدای، ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده، څومره هیلمن چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل؟
زه فکر کوم چې څومره شته په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والانې توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بل مسته دا اوس هم موږ سره ټول هیوادونه چې موږ ورسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونو د سیمې هیوادونه تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبرې شریکې کړم چې تازه یا ازادي راډیو ته کړې دي. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت نړیوال پر رسمیت پیژنې، بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو، او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي، اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري.
نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژني. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې څه؟
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګڼ جنگ روان و خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هېوادونه د رسمیت پېژندل، نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هېوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې په مشروع توګه باندې افغانان اوس کولی شي بیلانس کړي د سیمې ترمنځ او د هېوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول دی. سعودي عربستان کې دغه شی زموږ غواړي، سعودي عربستان کې نشته، ګڼو نورو هېوادونو کې نشته، هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده.
مجاهد صاحب، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% نجونې وې. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل شوی او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاسته د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منل شوی ځکه ته ګټي خوندې وي خلکو.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کوي کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څه غوښتنې لري. بهیر صاحب، تاسو څه پوښتنه ده له مجاهد صاحب؟
مشخصا زه دا غواړم دا سید چې اوس متحد خلک د دوی پان نه د خلکو پان متحد خلک په چارو کې دغه شی ګمرل شوی دي. نو د تر څنګ زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد را منځ شي او کار وشي.
د تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده. هغه کړو خل تاسو څه پوښتنه لري؟
افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي، باید جدان هغه ستونزې باید حل شي. د افغان ولس رضایت مهمه ده، نو د خطر باید جدن دی لاس په کار سي. صرف دفاعي نه بلکې کار ته ضرورت ده، او داسې کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئنه شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو ته پوښتنه لرم.
په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده، خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي. حتی یو بندي چې هلته بندي شوی ده، هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي شوی ده. مرکز ورته وایي چې پرای بندي
ده. وخت رالنډ. مجاهد صاحب، د دغه درو پښتنو په باره کې لسن توضیح ورک.
او دا پښتنه معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې او د دې لپاره. خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه زیات دفاع لپاره يم، ولې اجرایي برخې موږ لرو. زموږ نظام اخته د ټول اجرا کې د تخصص سوال باید تدا وکړو. زموږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو موینان پرخېدي. مثلا خبرات وزارت زموږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي، داس د ونورتي په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلکو دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي مازب کریم دي. په نور برخو کې کار روان دی. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال ثابت دي. ما خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ ټول کس سن ساتل دي، او دا متخصصین هم دي پاینل کې ورته عمل لري. کارم په مغولي صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راځي پر نظر کې مته. دومره موضوع ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوډۍ وړ ده، بیل شکه معقوله خبره ده. د معاشات ورکوونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکړي، دا ساتو دغه میاشتو هغه مقتدیه ک نورم کوشش کو او دراتون کو د پلان د پر ماول کدا لوی پروژې ته شروع کیږي. بیکاری په خپل ټیټیږي او ساته ټیټیږي، خلک ډوډۍ پیدا کول شي. دلته راکړي ورته لار خلاصي کی دا بندیزونه کول لري چې د اسمت موضوع مسرحال سي. اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي، ولی بیا هم یو هیوا جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنگ ځپل هیواد بیا باید کې تبان د وخت نیسي. او بل موضوع دی اصولي صاحب خبره سي ځینو جون کې نظم نسته، یو خود امر خبر دی، ان شاء الله امر په ټولو ساحو کې منکي. بل دا چې زمونږ هم سي د موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات، ولې په دې ډېر جدي کار روان ده. سم یونیفورم جلاس یې هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بیرته رعایت سي او د ځواکونو بیرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ پلاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پلانډو پروګرام په خلاصېدو ده، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه وس ډیر بدل وي او کنه تغیر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال لپاره کده زمې تیر زمې خو یو عایق ده، افغانان پیګز دلته زمې راځي، ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا تون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر هغه پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی، دا به راتون کال کې امید ستاسو حال ورته پیدا سي.
ډیره مننه مجاهد صاحب، په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلی کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفا له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پیور کړي چې زموږ مکتب